السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه لري. خوول خبرونه له بشیر ګواخه.
د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي چې که د الکترونیک ووټینګ مشینونو په اړه بل منظور شي نو دوی به له راتلونکو انتخاباتو بایکاټ وکړي. د تحریک انصاف حکومت پر ضد جوړ شوي پاکستان جمهوري غورځنګ په کوټه کې د جلسې اعلان کړی دی. فیسبوک وایي د هغو پاکستاني هکرانو اکاونټونه یې بند کړي چې د افغانستان د سقوط په وخت کې د ځینو افغان چارواکو وګړو اکاونټونه هک کړي. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ په شریکه غونډه کې د انتخاباتو اصلاحاتو او الکترونیک ووټنګ مشینونو په بلنو رای اچول کېدلې، خو د اپوزیشن تر احتجاجي خبرګون وروسته د سپیکر لخوا دا چاره وځنډول شوه. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل که دا بلنو منظور شي نو دوی به د 2023 کال د ټاکنو بایکاټ وکړي. هغه زیاته کړه چې په پارلمان کې الکترونیک مشینونه موجود دي مګر کار نه کوي، نو په ټول پاکستان کې به یې څنګه وکړي. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف وویل چې پر دې بلنو دوی سره مشوره نه شوی او دا به درغلیو ته قانوني لاره جوړ کړي. خو د حکومت په استازیتوب شاه محمود قریشي و چې د انتخاباتو اصلاحات او الکترونیک مشینونو په اړه قوانین به د رای اچولو په وخت د درغلیو مخه ونیسي. د کورمې به کور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې ده. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته ناستو دې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی ټول بې کوره شوي خلک دې په عزت واپس کړي. په دوی کې ناست ملک ثواب خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته د دوی له بحالۍ مخکې په کورمه کې ترقیتي کارونه هم کول پکار دي.
لکه څنګه نوري متاثرینو ته پیکر وکړو د سیدو متا پیکر وکړي، وزیرستان بې جاوړ مامن وغیرہ مودي کورمی او سیدونی یو چې متا کا پیکر وکړي خپل حقوق دورا کی د دونیم درې کول کیږي راشنی مونې باندې کړ په کومي واجب باندې کړې مو وورو دات کاغذات مال کی مو بحال یو لیکن بحال یو نه یو.
د کورمې ځینې خلک په 2008 کال کې له فرقې زو شخړو څخه د خبرو پښتونخوا بیل بل سیمو ته کډه شو. حکومت په تیر وخت کې ویلي چې ډېرې د خلک بیرته خپل سیمو ته ستنې شوې او د ځینو نورو په بحالۍ کار روان دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د تحریک انصاف حکومت په ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو نن په کوټه کې جلسه کړي. د دې غورځنګ او جمعیت علماء غلام الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون خبرولان ته وویل چې د عمران خان د حکومت په مهال ګرانی ډیره شوې او اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي. په تر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنې کړي خو تحریک انصاف رد کړي دي. بل خو پرون وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبرولان ته وویل چې اپوزیشن د خپل سیاست ښودلو لپاره بې بنیاده غوښتنې کوي، خو دی به یې هیڅکله ونه مني. ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ویلي دا کالي دغو هکرانو په ضد ګامونه اخیستي چې له پاکستان څخه د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول او د هغوی اکاونټونه یې هکول. روټرز خبري د نومبر په 14 د دې شرکت د چارواکو له خولې وویل چې د اپریل له میاشتې تر اګست پورې د ځینو افغانانو پر اکاونټونو بریدونه شوي وو، خو د شوي نقصان اندازه معلومه نه ده. په همدې مهال کې د طالبان لخوا په افغانستان کې بریدونو ته هم زور ورکړل شو چې د اګست په 15 د محمد اشرف غنی د حکومت په چاپ کولو تمام شو. د آذربایجان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د ارمینیا سره په نښتو کې و عسکر وژل شوي او لس زخمیان دي. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر په 14 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا مرګ ژوبله پرون په شوو نښتو کې رامنځته شوي. بل خو د ارمینیا دفاع وزارت ویلي چې آذربایجان یې 15 سرتیري نیولي، 40 یې له درکه دي او یو یې وژل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کرکټ بورډ او په دغه هیواد کې د کرکټ د څارنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د نومبر په 18 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې شورا مرستیال مشر عمران خواجه په مشرۍ د کمیټه به په افغانستان کې د حکومت تر بدلون وروسته پر افغان کرکټ نظر ساتي. د شورا زیاته کړې چې کرکټ د افغانستان لپاره ویاړمن پرمختګ او د مثبت اغیز نوم دی نو ځکه یې ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې بیان کې د آی سی سی د مشر ګریګ برسلی له خولې ویل شوی چې په افغانستان کې د نارینه کرکټ د پیاوړي کولو او ښځینه کرکټ رامنځته کولو لپاره نوې حکومت سره د افغان کرکټ بورډ د کوښښونو ملاتړ کوي. برسلی زیاته کړې چې په دې شورا کې د بشپړ غړي په توګه د افغانستان حیثیت ساتلو لپاره کار کوي، خو په دغه هیواد کې به د کرکټ اړوند پرمختګونه له نږدې څاري او د رامنځته کېدونکو بدلونونو په رڼا کې به فیصلې کوي. یاد دې وي چې طالبانو د اګست په 15 کابل کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د اگست د افغانستان منتخب او جمهوریت حکومت په ځای د واکمنۍ واګې په خپل لاسونو کې اخیستي او په خزینه لوبوي بندیز لګولې. نو تر دې مهال د مشاهده لري خبر.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان ولسمشر عارف الوی نن د پارلمان ګډه غونډه را بلل ده چې دا وخت روانه ده. په دغه راغوښتل شوی د پارلماني اونډه کې د وټونو کارولو لپاره د برېښنایي ماشينونو استعمال په اړه د بل پاک لرای ځندول شوی دی. د دې وختونه د پارلماني چارو مشیر بابر روان په غوښتنو شو سول اپوزیشن سره پرې سلام مشورې وشي. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال ګوهر مسعود نه اورو چې لک سات مخ کې راسره خبرې کړې وي.
دا اوس د پارلمان په ګډه غونډه روانه ده. د قانوني سملي سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې په دې سملي کې نن ټول 28 پورې مختلف بلونه پیش کیږي. هغه کې چې کوم مهم بلونه دي هغه د الکترونیک ووټینګ مشین بل دی او د اوورسیز چې کوم پاکستانیان دي د هغه حواله د ووټینګ حواله سره بل دی او بل د کلبوشن یادو حواله سره چې هغه ته د های کورټ اجازه ورکړې شي. تدریس نور ډیر مهم بلونه دي. په دې کې دا یو بل چې کوم د الکترونیک ووټینګ مشین دی دا بل باندې مشیر چې کوم پارلماني امور دی بابر اوان هغه سپیکر کومي اسمبلی ته درخواست وکړه چې اپوزیشن ته باندې تاسو سره مشوره کول غواړي نن دا بل تاسو مؤخر کړئ. نو هغه دا بل مؤخر کړو په دې بنیادی دا خبره ده چې دا راتلونکي انتخابات په پاکستان کې د الکترونیک مشين په بنیاد باندې کیږي. په هغه باندې د اپوزیشن او د الیکشن کمیشن هم ته اعتراضات دي چې دغه بل په بنیاد باندې به د دانګلی او د دولمړی په کې ډیر زیات چانسز دي. په دې بنیاد باندې دا بل فلحال مؤخر کړل په قومي اسمبلی کې. خو په بل طرف باندې په دې غونډه کې دا چې کوم د پارلمان ګډه غونډه ده دا روانه ده او اوس په دې وخت باندې ډیر شور شرابه هم پکې روانه ده. غونډه ته د اپوزیشن مشر میا شبا شریف په خپل خبرو کې وویل چې نن د پاکستان د راتور ورځ ده او په دې کې داسې قانوني نه راوړل کیږي چې هغه د پاکستان د عوام د حقوقو او د دې د خیالاتو د خواهشاتو برخلاف دي. حکومت دا وایي چې دا د لینا د پاکستان د عوام لپاره د فائدې ذریعہ ده. دا غونډه په بولس باندې شروع کېدونکې وه خو حکومت او د دې اتحادیان او په بل طرف باندې اپوزیشن ګوندونو خپل مشاورت کوله یو بل سره سلام مشوره کوله. اپوزیشن دا کوشش کوي چې دا بلونه پاس نشي او په بل طرف د حکومت دا کوشش کوي چې دا بلونه پاس کړي. په دې باندې مشورې کړي.
پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا جمهوریت غورځنګ پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانه خلاف یو لاریون او جلسه کیږي. تر دې مخکې پرون د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په کوټه کې ویل چې د حکومت تناسب او پالیسي او لقبله په ملک کې ګرانی زیاته شویدا. ملخوا حکومت وای چې پنړیواله کچه د ګرانه اثرات په پاکستان هم دی. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل چې نن د پارلمان غډي غونډه ته د حکومت اتحادي واړه سیاسي ګوندونه په زور راوستل کیږي چې دا رنګ د انتخاباتو اصلاحاتي بل او نورو بلونو منزورولو لپاره د حکومت پر حق کې رائے واچوي. قسم نو موړي د دې کار تور د پاکستان په ادارو پورې کړ خو د پاکستان پوز په سیاست کې د لاس لرلو تورونه په وار وار رد کړی دي. نور حال لکوټنه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين پر رپورت کې اورو.
د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم تر سوري لاندې بیانن په کوټه کې یو لاریون د ایوب لوبغالي سره وځي او د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته به پراکی چوک باندې په یوه جلسه کې بدل سي. و دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزي، شاید خاقان عباسی او ډاکټر مالک په ګډون نور مشران په ملک کې د ګرانۍ په ضد ویناوي کوي. د دې څخه لمخه تیر مازګر په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د مرکزی حکومت لخوا هر ورځ پر اولس باندې د ګرانۍ او ټیکسو غرونه رایل کیږي چې له امله اولس اوس و دوه وختو ډوډۍ ته ایران پاتې دی. د نوموړي په وینا چې د اسلام آباد جلی حکومت د پارلمان په ګډ اجلاس کې اتحادي جماعتونه په زوره وراوستلو ته اړ باسي. پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي کشنی جماعتونه کوم چې د حکومت اتحادیان دي هغه ریاستی ادارې په دباو کې راولي او نه یوازې غاړه ورپېچي بلکې پر غاړه ګوټ هم اېږدي او دوی ودې ته اړ باسي چې د قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د نموړو په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو نن یو ځل بیا د حکومت له وجې د ادارو غیر جانبداري ته زیان رسیږي. مولانا فضل الرحمن پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې ټول قوانین د 19 نومبر څخه له مخه و پارلیمان ته راوړل کیږي.
کې سب کچھ 19 نومبر سے پہلے پہلے کرنا ہے.
مولانا فضل الرحمن وای کومه مجبوری ده چې حکومت ارڅه د 19 نومبر څخه له مخه کول واړي. دا د دې خبرې اشاره ده چې یو اداره یا هم یو کس سره لوسو دي کوم چې ناوړه لاسوهنه ده او ګله کول زموږ حق دي، لکن بیا هم موږ عیني او قانوني لار خپل او پی ڈی ایم به د دې قانونو نه هیواز جاج اخلي، بلکې د دې په ضد به وستر عدالت ته هم ولاړ سي. د پی ڈی ایم مشر دا هم ول چې د تیرو درو کلو څخه مرکزی حکومت نه چلیږي، بلکې هغه چلول کیږي. په قومي اسمبلی او سینټ کې دننه به د حالاتو سره سم خپل فیصله کوو، ځکه چې په قومي اسمبلی کې حکومت په زور اکثریت ترلاسه کړی دی او دا هم اطلاع ده چې د حزب اختلاف غړو ته و اسمبلی ته د نه ورتلو لپاره ویل کیږي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د دادلی د لارې راغلی حکومت داسې قانون سازی کوي چې په راتلونکي کې هم دغه جومات بیا په حکومت کې راسي، خو متحده اپوزیشن به هیڅکله و دغه ډول قوانینو ته حکومت نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ملک کې د ګرانۍ په ضد به د کراچۍ او کوټې وروسته پی ڈی ایم پر غوښتنه باندې د نومبر په 16 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کیږي. بلې خواته د حکومت له لوري د پی ڈی ایم دا تورونه په وار وار رد شوي دي او د حکومت زیاتره وزیرانو په وینا چې حزب اختلاف د خپلې درغلۍ یا کرپشن د پټولو په خاطر دغه ډول پروپاګنډا کوي. او خپل وزیر اعظم عمران خان هم د اوسنۍ ګرانۍ تور د مسلم لیگ پر پخواني حکومت پورې کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازګر په اسلام آباد کې د جیلم سړک یا موټر وی د پرانیستې پر مهال کړې ده او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته غوته نیولې چې کله په یو ملک کې حکمران غلسی او پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي، نو بیا په هغه ملکي ګرانی خامخا راځي. د غړول د وزیر اعظم معاون خاص شهباز گل د پی ڈی ایم پر مشر مولانا فضل الرحمن باندې یو ځل بیا سختی نیوکې کړې دي او ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن په سیاست کې د اصول او نظریه په نوم یو شی هم نه لري. د یوې شخصي ټی وی شبکې سره د منګل په ورځ په خبرو کې هغه زیاته کړه چې کرپشن یا درغلي په دې ګنګا کې مولانا هم لاسونه مینځلې دي. د شاغل گل په وینا چې اپوزیشن د خپلې درغلۍ د پټولو په خاطر د پی ڈی ایم د پلیټ فارم څخه پر ادارو باندې تنقید پیل کړی دی.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپی 2013 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. په پیښور کې پرون لا پاړه چیناره بې کوره شو او خلکو احتجاجي مظاهره کړي. دوی د پریس کلب ودانې مخې ته له سهار تر ماښام پورې ناستو. دوی غوښتل چې په عزت د دوی خپل سیمو ته واپسی وشي، د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضه دې ورته ورکړل شي، د اعتماد بحالېدو لپاره د ځمکو په سر لانجې دې ختم کړل شي او بل دا چې غټه وسله د علاقې راټول کړل شي. ملخوا چارواکي وایي د پاړه چینار متاثرین واپس کول غواړي، خو که هغوی ورسره راضي شي. د تحریک اورکزی رپورت کې نور معلومات دي.
مو په دغه تمه یو، دغه امید سره یو چې مو ډیره برداشت کړه، نور مو برداشت نشته.
دا فریاد د نهې پرس په پېښور کې احتجاجي غونډې ته د پاړه چینار یو متاثره کس کوي. ته 12 کال وړاندې له یاد علاقې د فرقایي زنختو له کبله وتلی دی. په هغه علاقه کې دغه شان 200 کورنۍ او نور هم خپل کورونه پرېښودلي. پرون د علاقې یو شمېر بې کوره خلک د پېښور پرس کلب ودانې مخې ته راغونډ شوي ول چې هغلته د حکومت پر راوی خپل خپګان خودلو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک ثواب خان مشال لډیو ته وای حکومت نور څه چې له بهر ملکونو راغله امداد هم ور باندې بند کړی دی.
لکه څنګه نوري متاثرینو ته پیکرو کو د سیدو متا پیکر وکی وزیرستان بے جاوڑ مامن وغیرہ مودی کورمی اسی دنیا پڑا چنار اسی دن کیو اندسی متاگا پی کرو کی خپل حقوق دورا کی ددونیم دری کولا کی گی راشنی مونا بان کڑ پکمی واجی بان کڑے مو ورو دات کاغذات مال کی مو بحال یو لیکن بحال یو نیو
پ کورما کی پر 2003 کال بکور شوی د پڑا چنار متاثرین دا وخت د ملک په مختلف سیمو کې ژوند کوي د سیمې متاثرین ته د ځای انتظامی لخوا سو واری اول شول چې خپل کورنو تراشه خو هغوی تر انکاری دی ملک تولا مشال لډیو توای تر سوچ حکومت په درنوخت د واپسی لپاره انتظام ونکړي رنگو کورونو او دکانونو موایزه ورنکړي اعتماد بحال دوله لپاره موجود د زمکو تنازعی ختم نکړي او لا علاقے غټه اسلحه نوی رغونډه کړي خپل کورنو ته نه واپس کیږي
د پارشینار کې کوم امنیت ته خطر دی حالت کوم غدی دا اسلحی پرتی دی تغا انسانی انسانانو تا خطرناک دی انسانی ماحول تا خطرناک دی حکومت ریټ لا یو قسم خطر اوی نو غا اسلحی دا ټول کړل شي
بلخوا په دغړه د کورمه تنظیمي مشر ډاکټر افاق وزیر تر انکار رستا موږ د کامی سیمل کړه ساجد سنتوري سره خبرې وکړې نو هغه ویل دا منی چې دړنګ کور په سر درې لک روپے موایزه ډیره کمه ده خو هغه هم دومره مقرر شوه او زیاته کړه د زمکو او نور تنازعي ختم ول د دوی په ترجیحاتو کې دي ولې چې د سیمه امنتا واکیور نه خطر ده هغه دا هم ویل په سیمه کې سوق بخپله اسلحه ورکول ته تیار نشي ولې چې دا وخت هغل ته اډ ګیټ مختلف خطرې موجود دي خو بیا هم سوق دي یا نه محسوسوي ځکه چې هر څه معلوم دي او تر حکومت واک لاندې دي په 2008 کال کې د مری پر سیمه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی چې بکی لسیمو بکور شوی خلک د آبادولو خبره شوی خو په 2010 کال کې دا تر عملی کې دوه باوجود لا هم د پړچینار متاثرین خپل کورنو ته ندی وروستل شوی تاریخ کورکسه مشال ریډیو پیښور
یار گورگینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوی
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل تو تا کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای A L R A D I O Mashal Radio download ka
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته پټوله ضلع کې د ویلج او نیب
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تا وګه یو بخې یو تکنیکی ستونزه وا د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان په خیبر ضلع کې هم د بلدیاتی ازای حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې سلې روان دي او یونین کونسل او تحصیل کونسلونو لپاره په سلګونو کسانو د نامزد کې فارمونه جمع کړي دا چې د انتخاب نه پس په د یونین کونسل غړو او د تحصیل چیرمن ذمہواری سوکوي او اوس ولس لپاره به کم کارونه تر سره کیږي په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په ټوله ضلع کې د ویلج او نیبر هوډ کونسلو د 2023 سیټونو لپاره 2028 امیدوارانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي او د جمرود باډي او لنډ کوتل تحصیل چیرمن د دریو او دوو لپاره 15 امیدواران رامخته شوي د نومبر په دروشتمه نیټه به حتمی فیرستونه جاری شي دا چې ویلج او نیبر هوډ کونسل غړو د تحصیل چیرمن سره به د پرمختیایي کارونو په اړه څومره اختیارات وي او څه ذمواری به ترسره کوي په دې هکله د لوکل ګورنمنټ یا د ځایي حکومتونو د ریفارمز ادارې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي
چې کوم ډانچا به ضلع په سطح به مخکې په ضلع سطح به یو کونسل یا ضلع ناظم او هغه دې ځل نشته دې ځل تحصیل کونسل او دغه مشر تحصیل چیرمن به او دغه شانتې ویلج کونسل او نیبرهود کونسل به چې داغي کم مشر چې هغه هم چیرمن او دغه چیرمن به د تحصیل کونسل ممبر هم وي. د دې کار بنیادی طور باندې دای چې ویلج کونسل او نیبرهود کونسل یو وړ ستا باندې ډانچه به پای کې به شپږ یا اووه ممبران یو به پکې چیرمن وي او دوی به د علاقې د فلاح او بهبود د وړ وړ کارونه کوي او دوی ته به ترقیاتی فنډ کې یعنی چې کم 30% فنډ به دوی ته ملاویږي او دوی به دغه به شانته د وړ وړ کارونه یعنی کوسی جوړول د اوبو مسالې حل کول او په وړ سطح باندې نور تاسې سهولتونه خلکو ته ورکول بین. تحصیل چیرمن چې کوم دی هغه به د تحصیل کونسل مشري هغه به تحصیل په سطح باندې چې کومې غټې مسلې وي د هغې په خپل یو فنډ استعمالوي او دغه شانتې غټې غټې مسلې به دوی په دې لیول باندې هواروي.
په خیبر کې د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی هم د ځایي حکومتونو د کار په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل.
په هغه کې به پرایمري 9 تر سیکنډري پورې تعلیم شامل لې، سماجي او بهبود چې کوم د زنانه او د ماشومانو لپاره کوم د هغوی د خدمات هغه به ورکول کیږي. کیلونه او د عمرو نوجوان چې کوم یوت ته د غوی د لپاره به مختلف قسمه ایونټس کې دي او دغه شانتي د کیلونو ټورنمنټس چې دي یا ګالاز دي یا ډیفرنت چې کوم فیسټیوالز دي هغه به د غوی نه کات کوي. او دغه شانتي چې کوم زری یا مال مویشي دي د غوی ماهیګيري دي او دغه شانتي نور چې کوم متعلق ادارې دي هغه سره به معلومات هم شیر کوي او د غوی سره به کار هم کوي. د بهبودی آبادې د لپاره به په دغه تحصیل کونسل او خپل خدمات ورکي. په بلدیاتی خدمات کې باغ د سکلو د اوبو پرهمی په کلو کې چې کوم غلې دي هغه به پخی، چې کوم سټریټ لایټس دي په هغه چې کوم خلک په کوسو کې کوم لایټنګ دی هغه تنظیم وکړي، د نکاسي آب تنظیم وکړي، چې کوم ډرینیج دی هغه سیستم به جوړي، نالې به جوړي، پخای به او فټ پاتونو باندې به کار کیږي، مارکیټونو تعمیر او د هغه د خپلوا د لپاره او همدغه سره سره د صفایي خیال به هم ساتل شي. او دغه چې کوم تحصیل کونسل دی دا به ټاون پلانینګ هم کوي.
د لند کوتل ځنې سیاسي او مدني فعالانو په قبایلي ضلعو کې د بلدیت تیا ځای حکومتونو هر کله کړای او دوی را سره خپل احساسات صدا سي شریکوي.
ما نوم شاهد خان شنواری ده. بالکل دیت از خوشایند وایم چې پاکستان په تاریخ کې په قبایلو کې اول ځل پورټنګ سیستم باندې لوکل ګورنمنټ الیکشن بکیږي. دا د ترقۍ آغاز ده.
ما نامه نصرت الله شینواری از ډیره مسلې زونګه بده کوم ته خو لکه نو ډیر داسې خلک چې هغه غریب وي او هغه څه وس وغیرہ نه نو حکومت په تر باندې هغه له څه وظیفه وغیرہ رئیسل.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي دا بلدیاتی انتخابات په دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې ترسره شي، یعنی په دې کې ملکانډ، باجوړ، مردان، سوابی، پیښور، نوخار، کوهاټ، کارک، ڈی ای خان، بنو ټانک، هری پور، خیبر، مومند، چارسدا، هنګو او لکی مروت ضلع شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په قبایلی ضلعو کې یو شمېر کسان وایي چې د تیرو څو کلونو نه شناختی کارډونه بلاک دي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو یوې غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا سټوري په خپل یو رپورت کې داوا کړې چې دا مهال نادرا په زرګونو شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې پکې ګڼ شمېر پښتانه دي. په 2018 کې د شناختی کارډونو د اجرا کمی ادارې په کمی اسمبلی کې جمع شوي رپورت کې ویلو چې څه د پاسه 3.5 لک شناختی کارډونه بلاک کړي، څه د پاسه 2 لک پکې پښتانه وو. کال د مئی په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ویلیو چې نادرا د شناختی کارډونو د بلاک کولو اختیار نه لري، خو دغه اداره وایي چې د شناختی کارډونو بلاک کول یې په عدالتي احکاماتو کړی دی. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
سلور کال وشو د کورمی قبایلی دلی د پاړه چینار د اکبر سرای اوسیدونکو شپک 50 کلن خیرګل د خپل بند شوی شناختی کارت د خلاصولو لپاره د پاکستان هرې متعلقه ادارې ته ولاړو، خو تر دا مهال یې شناختی کارت بند دی. د نومبر په 14 د مشال ریډیو سره په خبرو کې خیرګل وویل، قام لرم، قبیله لرم او پلار پنیکه د کورمی اوسیدونکو یم، خو چارواکي نه مني او د ټوله کورنۍ شناختی کارت می بند دی.
لگی جی دا ولی بلاک دے او نور چې غده ما بچایو د ما کور والا زما دا بلاک شوی دی ورور وریادونه وریری اکلاو دی دی تقریبا چار سال وکیگی او جینا رابطه میکردی ده جی ایتی مکمل شوی ده کل دستکتون مکمل شوی دی زکلیر شویمی جی ایتینا ادارونا آئی بینا آئی سائنا دی طول کلیر کلیرنس ورکردی تکلیف ہو سر جی داده چی مو بچی دی او کالیجونو تا تی یونسیانو تا تی او کارت تضررات لری ما
پختونخوا ملی عوامی گن سرا تعلق لرون کی پارلیمانی غړی عبدالقهار ودان د بلاک شو شناختی کارڈونو د کرش میری او وجوهاتو په اړه په قومی اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی و د داخله چارو د وزارت چارواکو په قومی اسمبلی کې په رسمي جواب کې ویلي چې هغه وخت په پاکستان کې د نادرا ادارې 3,00,000 او 90 شناختی کارډونه بلاک کړی دي چې 2,00,000 او و پکې پښتانه وو. د نومبر په 14 مشال لیډو سره په خبرو کې پخوانی پارلماني غړي عبدالقهار ودان وویل چې دا شمیرې یوازې د کورنیو د سربراهانو دي، خو په مجموعي توګه د 15,00,000 نه د زیاتو پښتنو شناختی کارډونه بلاک دي.
خبر
خبریالانو یو غیر دولتی امریکایی اداری کوڈا سٹوری د نومبر په 3 په خپل یو راپور کې ویلي چې د عدالتي حکم باوجود اوس هم د نادرا ادارې په زورګونو شناختی کارډونه بلاک کړی دي. د دغه راپور له مخه د بلاک شوو شناختی کارډونو 3.5% پښتانه دي. خو د نومبر په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې د نادرا ادارې یو چارواکي فائق علي دغه راپور رد کړو، خو مشال لیډیو ته د شناختی کارډ د بلاک کېدو او خلاصولو د طریقې کار په اړه وویل.
کارډ بلاک انکی ہوتے ہیں جو
شناخت کارڈوں نہ دہو کسانو بلاکیجی د چا پاڑے چی نادرا سرا دستاویزی ثبوتونه نوی یا شرکرای نسب نوی لکه د بیل کی پتو گئی یو کس دی دهغه بنی کنوی د مور به پلار وی نکب نوی نو کدا کم یو کس په شجرای نسب کی دهغه او د پلار نفس د نکب پاړه رابطه ماته سی او یا ذکر نوی یا لمو سره نکب رجسٹر نوی نو داسې کسان د مشکوک کسانو په زمره کې راځي. په کوم کسانو چې د افغانانو شکته هغه ته موږ یو شرط یې شي چې د 1900 کال نه مخکې څه سرکاري دستاویز یا ثبوت وړاندې کړي. دا دستاویز د مزیک اسناد کې راځي. زوړ شناخت کارډم قبلو او په 1903 کال کې چې حکومت د کورونو کم راشن کارډ جاری کړی وو هغه هم قابل قبول دی.
د نادرا چارواکی فائق علی د مشال ریډیو د تکراری پښتنو باوجود د بلاک شو شناختی کارډونو تازه شمیره و نه خو دا او دا داوی وکړه چې دا محل څومره هم شناختی کارډونه ضبط شوی منسوخ شوی او یا بلاک شوی دی دغه ټول کړنې په عدالتي حکم شوی دی، خو مشال ریډیو ته یو شمیر کسانو د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د هوی شناختی کارډونه د 13-15 کلونو نه بغیر د عدالتي حکم بلاک دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د مسپخین 3:30 بجې او شوې لن خبرونه له بشیر کوخ نورو.
نن د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ په شریکه غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو او الکترونیکو ووټینګ مشینونو په بیلونو رای اچول کې دي. خو د اپوزیشن ته احتجاجي غبرګون وروسته د سپیکر لخوا دا چاره وځنډول شوه. سپیکر وویل چې په دې اړه به حکومتي غړي د اپوزیشن سره نور خبرې وکړي. د کور می بکر شو خلکو پرون په پیښور پریس کلب مخې ته په مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ټول بکر شو خلک دوی په عزت سره واپس شي. دا خلک په 2008 کال کې له فرقیزو شخړو څخه د خبرې پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شوي. حکومت په تېرو وختونو کې ویلي وو چې په دوی کې اکثره خلک یې بیرته بحال کړي دي او د نورو دپاره همکارانو. د پاکستان جمهوریت غورزنګ د تحریک انصاف حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو نن په کوټه کې د جلسې اعلان کړی دی. د دې غورزنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا عبدالرحمن کریم خبر اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت پر مهال ګرانی ډېره شوې او اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو پرون د اسلامآباد کې خبرونه سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان دا غوښتنه د دنیا د وبلله اوردي. د آذربایجان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د ارمینیا سره پرون په نښتو کې وو عسکر وژل شوي او لس زخمي شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر په 10 په یو خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دا مرګوبله پرون په شو نښتو کې رامنځته شوې. بلخ د ارمینیا دفاع وزارت ویلي چې آذربایجان یې 14 سرتیري نیولي، 40 سرتیري له درک دي او یو یې وژل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کرکټ بورډ او په دغه هیواد کې د کرکټ د څارنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د نومبر په 10 په یو خبرپاڼه کې ویل چې د دې شورا مرستیال مشر امین خواجه په مشرۍ د کمیټې به په افغانستان کې د حکومت تر بدلون وروسته پر افغان کرکټ نظر ساتي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ ترته وړاندې کړل. اوریدونکو، په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو غیر یقیني حالت لامل د کتابونو بازار سوړ شوې دی. ډېر لیکوال لیرې خپل کتابونه نه چاپوي او غنو خبرندو یا ټولنو د خپل لګښتونو نه پوره کولو لکبل کاروبار تړلې دي. د کتابونو نه خبرېدل به د بیان ازادي سمره ټکنه کړي. په دې اړه د بشیر ګواخ په قربتو په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوې دي. د دې پروګرام وروسته بل او نیز خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. راځي چې دوانه پروګرامونه واورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پرمختګ نږدې پټه په ودریدونکو دی چې په تیرو شلو کلونو کې کړی وو. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې غږی گو چې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنه کوي. زه بشیر ګواخ ساسي کوربایم، تر پایا را سره اوسئ. اوریدونکو، که د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدلې وي نو درته معلومه شوې به وي چې د 13 اگست په 15 طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګې په خپلو لاسونو کې واخیستې. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوي دي. په دوی کې د کتابونو او ورځپاڼو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوري حکومت په مهال لیکوالانو ته فکری ازادي وه چې څه زړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه و چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریزه طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې هسې نه چاپ کیدونکي شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خپرندویه ټولنې دانش پریس مشینونه ودرول او له تیرو 30 کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انځور چې ډیرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوې دی انزور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولې او ورسره یې لیکلي دي چې په اوخلنو سرګو او ډکس اعلان کوي چې د $80,000 پریس مشینونه په $15,000 پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
کتاب ته په تیرو شلو کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه، هغه نور فکر نه کړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغسې یوه زمینه ورته برابره شي چې د چاپ صنعت دې هغسې وده وکړي او یا دې د کتاب لوستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوی نظام راغی، تر اوسه پورې زه په خپله د خپلې خپرندوی ټولنې لخوا نه دا خبره کوم، هیچ از موږ پښتنه نه ده کړې، په موږ حال نه دی اخیستی، نو موږ له مجبوری د دانش خپرندوی ټولنې د چاپخونې د لیلامولو اراده وکړله. موږ اصلا ماشینونه نه دي لیلام کړي، موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د دانش خپرندوی ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1980 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول، بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیاره ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنې په جنگ ځپلي افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خپرندوی ټولنې په خپله دغه د یوه پروژه ډیزاین کړې وه چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,000 کورنیو ته 1,500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو له لارې خپله ژوند بڼه بدله کړئ، خپل ژور خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لرئ هغه له منځه یوسئ. متاسفانه چې موږ د هغې پروژې په بشپړ عملي کولو کې ونه توانېدلو، موږ یوازې د هغې یوه وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغې حال هم مکتبیر ته راغی، په ځوانانو باندې ډېر زیات ښه اغېز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته یې حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو، او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه، خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو د وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بیرته موږ ته راغلل، حال یې راکړ، موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډېر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
او زه بشیر ګواخ مو په مشال آنلاین خپرونه کې کوربایم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو، که جلال آباد ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندویه ټولنې دی. دا ټولنه په خپله هم کتابونه چاپوي. مالک نجیب مومند وایي د طالبانو پر راتګ سره د نوو کتابونو خپرېدل ډېر کم شوی دی.
تیر په نسبت موږ په میاشت کې اوس یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې موږ کم از کم کتابونه به چې موږ چاپ کول په میاشت کې موږ 15 کتابه چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې موږ پکې 15 کتاب هم چاپ کول، خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې موږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. او دا حال ځان ته زموږ نه دی، دا تقریبا افغانستان کې څومره خپرندوی ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعې تقریبا زیات پکې وتړل شولې، په کابل کې ډیر مشهور مشهور مطبوعي وي چې هغه پکې وټړل شو دي ځکه مطبوعه لپاره قوي برق ضرورت دی چې کله برق نه نو به ورته قوي جنریټر لګیدلې نو هغه د لپاره بیا د تیل وغیرہ دا شزونه برابرول او دی بازار ته پکاتو سره هغه هي سمکان لري چې یو سړی مطبوعه شواروزو چلی یا په ورس کې دولس ساتو چلی او پاتې شو د کتابخانو یا د کتابونو د خرڅلاو په اړه نو کتابونو خرڅلاو څنګه چې مطبوع کار ولاړ دي د شل کتابونو ولاړ دي ورسره
اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډیر پرمختګ کړي د نورو سنتونو ترڅنګ پکې د چاپ سنت هم ښه غوړېدل او په خار کې ګڼې کتابخانې شتون لري خو اوس هلته هم د کاروبار مخ په بندیدو دی د خوست مطبعي مشر حاجی محمد کمین انوري مشال آنلاین خبرونې ته ویل چې په تیر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه ویل می سیمینارونه بو پرغتو مراسم بو پولیاتو کې مشاعری وی غزلیز مخمونه بو نو په دې کې به بینرونه چاپ کیدل لیکوالانو کتابونه چاپ کول شاعرانو همداشان نو اوس ورستر بلې د کتاب سره مینه کمیږي کوم محفلونه چې واغه بیرنګ کیږي بیرنګ شوی دی ترڅنګ زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوی دی
اوریدونکو تاسو مشال آنلاین خبرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ کلی وی خو په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعي د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوس دي هغه څوک چې مخکې کتابونه به اخیستل مطالعه به کولی هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې د حکومت برخه کې دوی ځانونه وروزي لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کوم موضوعاتو باندې فوکس وکړي ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکری تغییر رامنځته
اوریدونکو د نو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی هغه وایي په خوابد کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي دا به په ټولنه کې د مکالمي او مباحثي نشواله رامست کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لويږي
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د مطالمینو ماسینو په تیر به د ټولو ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده په ورستیو څو کلونو کې دا کتاب خورونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت وو چې ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو موضوعاتو باندې مخپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویلولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعې ذوق وپالم اوس ډیر زما په شان ځوانان چې دغه ذوق ته پالل نه محروم دي دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده او هغه ځوانان چې غوښتلي کتاب ولولي مطالعه وکړي نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي معلومات واخلي دا هغوی لپاره ښه خبره نه ده ځکه هغوی د دغه معلوماتو نه اوس محرومه کیږي دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره خې پایلې نه لري او وطن مې قسم بیرته د تاریخ خواته لاړ شي او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلومات او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بيخي به برخې شي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو موږ د کتابونو د نه چاپېدا د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو لوایندانو سره خبرې وکړې خو دوی په دې اړه څویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 1 یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېرې کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی. زموږ د اونیزې کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه په وزیرستان کې جنگ جګړو او بیقراری کې یو خوا ځایو لسته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا د غوی ټولنیز ژوند او کلتور اغیزمن کړی دی. نن په دې خبرونه کې د وزیرستان په هغه ولسی سندرو خبرې کوو چې د وخت تیرېدو ترهګرۍ او بیکورۍ له کبله د ورکېدو له خطر سره مخ شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیرې وړاندې کوي.
سلام شاهین بنریم او تاسو ته په پښتونخوا کې د موسیقي او تخلیقي اظهار پاړه په دې ځنګړي خبرونه کې هرکلی ویم. نن په دې خبرونه کې د وزیرستان په هغه ولسی سندرو خبره کوو چې د وخت تیرېدو، بیقراری، ترهګرۍ، بیکوري او متعلقه ادارو د بیغوري له کبله د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي. کارپوهان وایي چې د سلیمان د غره په لمن کې د آبادو پښتنو قبیلو د موسیقي او سندرو یو خپل رنگ او آهنګ دی چې دغه خاورې د ښایست، چاپیریال، ژوند جواک او ارمانونو څرګندونه پکې کیږي. لیکوال او څېړنکار ډاکټر محب وزیر وایي چې سیمه کې د ترهګرۍ او بیقراری د راتګ نه وړاندې شاعري او موسیقي د تفریح او زده کړو یو لویه وسیله وه، خوز د سیمې په ژوند جواک او هنري اظهار کې ډېر بدلونونه راغلي دي.
تیرو سلو 25 کالونو چې د ژوند نورې کمې شوبې باندې هغه پرېوتې ده، ظاهر خبره ده په هغه ټولو نه زیاتې زویم چې د دې سیمې په اندره او د دې سیمې په سندرغاړو پرېوتې ده. دا د بد مرغه په داسې فرنټ دی ته ودرېدل چې دني خدای مکه هم دغه د کفر او د اسلام او د ګناه او دغه تصور یو تر وتړلو په ودونو کې سندره باندې بندې زو لګولې شو. هغه زنانه چې هغه د کور نه بهر په شوګې کور په چوکاټي چې تخته بهر نه دی اخی، نو هغه د خپل ورور یا د خپل وراره یا د خپل تربور په واده کې چرته سندره قدرې ویلا، نو هغه سندره باندې بندې زو لګولو. نو هغه زدار هغه چې کوم د 25-30 کالو په خوا چې کومې سندرې ویل کېده، نو په دې 150 کالو پس چې کومې جنکې مخې ته راتلې په ودونو کې، نو هغه ته هغه زړې سندرې یاد نه وې، نوې سندرې دوی اورېدلې نه وې. ریډیو، ټی وی، ټیپ ریکارډونه دا په بند شوي وو.
مقصود مسجد سیمه یو تعلیم یافتہ سندرغاړی او لیکوال دی. هغه وایي ډېرې سندرې چې د خپلو مشرانو نه اورېدلې وي اوس د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي. نوموړې زیاتوي چې په دې تیرو شلو کلونو کې یو نوی نسل مخې ته راغلی دی چې د هنر او موسیقۍ په میدان کې د خپل ستر میراث په اړه ډېر معلومات نه لري.
موږ سندرې دي اسپیشلی د زمونږ د وزیرستان د سیمې به خبره درته وکړم چې هغه موږ په ډېرې پخوا اورېدلې یا چې زمونږ کوم اتڼونه کېدل اتڼیزې غاړې چې کومې وې اسپیشلی چې موږ کوم براګې اتڼ ورته وایو چې په هغه کې نرینه او ښځینه به په شریکه دوی دغه کېدل منې اتڼ به یې کولو. نو په هغه کې ډېر سندرې داسې وي چې په ډېر په ماشومتوب کښې به ما اورېدلې خو بیا به زما نه هېرې شوې. نو هغه یو دغه هم بی کوره هم شولو مونږ هغه ناسته پاسته مو هم ورکه شوه. نو په هغه کښې دنیا نه ما چې کومې سندرې اورېدلې نو هغوی ته به بیا یاد وي. همدغسې دا مشرې چې نورې کومې ښځې وي نو هغوی نه هم اکثر ما هڅه کوله چې دونه زه وپوښتم چې ما ته سندرې وښایي فوکلور خو دا دي چې هغه ډېر زیات اٹریکشن لري او یو قسم زموږ په نفسیاتو چاپ دي.
سړنکار ډاکټر محب وزیر زیاتوي چې په دې سندرو کې د دې سیمې کلتوري او ټولنیز تاریخ خوندي دی خو تر اوسه د حفاظت لپاره څه سنجیده هڅې نه دي شوې. نوموړی وایي جنگ کورونه او کلي وران کړي دي خو زوړ وزیرستان اوس هم په دې سندرو کې د خپل اصلي شکل سره موجود دی چې حفاظت یې ضروري دی.
دلته یو شی د لغاتو ډېر مشهور و. لغاتو کې به داسې کېدل چې دوه سندرغاړي به هغه به فلبدیحه سندرې به ویلې سرو کې به کېښودل یو کس به سرو کې کېښودو نو په هغه سرو کې باندې به نورو خلکو بندونه تړل لکه هغې کښې به خالص داسې ټوکې ټکالې کېدلې خاص کر د زنانو د طرف نه به چې کومې په ودونو کښې سندرې ویل کېدې نو هغه کښې به زیاتتر د مینې هغه اظهار زیات راتلو. تاریخی سندرې به هم په دغه وخت کې د لغاتي شاعرانو به هم کولې چې کوم مینسونه به کېدل سندرغاړي به بوتلل شول نو هغې به لکه مثلا د حاجي میرزا علي خان سندرې به ویلې د ملا پواندا سندرې به ویلې نارې به ورته ویلې اتڼ غاړې به ورته ویل کېدې نه د اتڼ چې خپلې چې کومې نارې دي هغې هیئت ډېر ناشنا غوندې دی. اوس دغه سندرې چې د اتڼ د غاړې چې کومې دي دا بیخي په نن سبا هغه وخت کښې بیخي نشته دي بلکې ځینې چې ډېر سندرغاړو ته هم نه دي یاد. سندرغاړی مقصود مسید بیا وایي چې تر اوسه خواوشا سل ولسی سندرې راټولې کړې دي او هڅه کوي چې په کتابي بڼه هم خپور کړي او د نورو سندرغاړو په مرسته د سازونو سره هم وایي. نوموړی وایي باید په دغه اړه پښتانه منورین او حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې راوړاندې شي او د وزیرستان د کلتور او تاریخ په دې اړه کار وکړي. هغه د ځینو سندرو ذکر صداسې کوي.
ما ته چې کوم یاد دي زمونږ په لهجه کې یوه ده سندره وه چې جانانه خوب مې زنګوي ستیو څملي د کلي سپي مو غپاوي ووده د کلي جانانه خوب مې زنګوي. یوه پکې بله فوکلور وه چې ګودره ړنګ شي لیټې لیټې بیا په توش وټیټې لکه کوتارې په سیلینه بیا د کلي پیغلې. او یو پکې بله هم وه چې د سرې زرې عامل دې په سینا دی خواږه جانانه وړ قدم دې زده دی. نو همدغسې په زرهاو سندرې شته دي او زه به دا ووایم چې ډېر زیات دي. اوس موږ ما ته چې کومې یاد دي تقریبا په یو سل سندرې به وي چې ما لیکلې هم دي. نو اوس لګیا یم غواړم چې دا ټولې سندرې ریکارډ کړم او که زه یې نه شم کله هم ریکارډ کولی نو غواړم چې نور سندرغاړو ته دا سندرې وسپارم. په هغه کښې اوس مونږ هغه علاقائی ټکی چې کوم دي علاقہ ډیر ټکی راځي دي اکثر زه د ځوانانو نه پښتنه وکم چې تاسو به پوهیږي نو هغه ته نه دی یاد نو ډیر بلا سندرې داسې شته دي چې مونږ هغه ډیر ښه یو دغه هم دي پکې هغه د هیستری په سینس کې او تاسو به اورېدلې جاوید امر خپل هم هڅه کوي ډیرې سندرې ریکارډ کړې دي په هغه کې سین ویلې ویلې په سین روګاډې شوې یو لای مخرو وړوا بدرې چمو لای کنه دا هم د میګ لک جادو دی وزیرستان له جادو تقریبا سیو
اوردن کو دا واز منګه د نن خبرونه چې د وزیرستان د ولسی سندرو او اغه تا په ورپېخو خطرو مو پکې خبره وکړه را روانه ونه با په ورته موجود د نورو معلوماتو سره راځو خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکه د الله پامان
ریڈیو دا